کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12:25 بجې. السلام علیکم. پی او استودیو ته موزه فریبا ظاهر لخپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د دې غرمنۍ خبری مجلې ډیره برخه مو د امریکا او ایران ترمنځ وروستي کړکیچ ته ځانګړې سوې ده چې افغان چارواکي هیله ښیي دا تازه کړکیچ چې تېره ورځ د امریکا له لورې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواکونو د عمومي قمندان قاسم سلیماني د وژل کېدو له کبله راپورته سوی د افغانستان د سولې بهیر اغېزمن نه کړي. د سیمې د امنیت او پر افغانستان د احتمالي اغېز په اړه د افغانانو اندېښنې په همدې خپرونه کې درسره شریکوم. که وخت نور راپورونه به هم واوري خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفی الله ستانک سره وړاندې کوي.
السلام علیکم. ستړي مشه د مهم خبرونو سره ټکی دا افغانستان د کورونا چارو وزارت وی تیر میلادي کال طالبانو تر 2200 ډیر ملکان وژلي. د مزار شریف په ښار کې د ماین چاودنې نن دوه ملکان وژلي او یوې ټپي کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران پر جګپوړي پوځي مشر د برید امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي. پوره خبرونه د افغانستان د کورونا چارو وزارت وی تیر میلادي کال طالبانو تر 2200 ډیر ملکان وژلي دي. د خبره د یاد وزارت ویان د مروه امینی ازادي راډیو ته وکړه.
د 2019 زیږدیز کال په لړ کې ترهګرو طالبانو د بیلابیلو ځانمرګو بریدونو، ماین چاودنو او غلطکي بریدونو په ترڅ کې 2301 نوي ملکي بېګناه افغانانو وګړو ته مرګ ژوبره اړولې ده او دوی د یو کال په ترڅ کې 2209 افغانان شهیدان کړي دي او 5102 نور یې ټپیان کړي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو څو ورځې مخکې په یو بیان کې ویلي وو چې په 2019 کال کې د ټولو ملکي مرګ ژوبلو مسؤلیت افغان ځواکونو او په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته راجع کیږي. دوی ویلي چې 4% مرګ ژوبله د ملکیانو په افغان ځواکونو او بهرنیو پوځیانو تړلې ده. د مزار شریف په ښار کې د ماین چاودنې نن دوه ملکان وژلي او یو یې ټپي کړی دی. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه ازادي راډیو ته وویل دغه ماین د مزار شریف په لسمه ناحیه کې د یو حمام مخې ته په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران پر جګپوړي پوځي مشر قاسم سلیماني د برید امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي. د دې لپاره یې دا پریکړه نه ده کړې چې جګړه پیل شي. ډونالد ترامپ پرون په فلوریدا ایالت کې د خبری غونډې پر مهال وویل د وای سلیمانی له شل کلونو راهیسې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ لپاره ترهګرۍ هڅې کولې. څه چې امریکا وکړل باید کلونه وړاندې کړي وای تر څو د خلکو ژوند ژغورل شوی وای. د نویو راپورونو له مخې په عراق کې د ایران پلوه ملیشو د موټرو پر کاروان د سپای پاسداران د قدس څانګې د مشر قاسم سلیمانی تر وژلو 24 ساعته وروسته بل برید شوی دی. د دې خبر په اړه تر اوسه د امریکا پوځ په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د نننی برید په ارتباط ویل کېږي چې بې پیلوټه الوتکې 5 تنه وژلي دي. نیوزویک د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی چې په دې حمله کې د امام علي په نوم د وسلوالي ډلې غړي په نښه شوي او ډېر امکان لري چې د دې ډلې مشر شبل زیدي پکې وژل شوی وي. د امام علي وسلوال ډلې دا برید تایید کړی خو ویلي دي چې دوی مشران په موټرو کې نه وو. په دې موټرو کې روغتیایي کارکوونکي په نښه شوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پاکستان د پوځ د روزنې د پروګرام د بیا پیل اجازه ورکړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالې الیس ویلز د دفتر لخوا ټویټ شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د پوځ له پوځ سره د همکاریو د غښتلتیا او همدارنګ د مشترکو لومړیتوبونو په خاطر د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر امر کړی دی چې د پاکستان د پاوز لپاره د روزنې او تعلیم پروګرام بیرته له سره پیل شي. په د الیس ویلز په ټویټ کې دا ټینګار شوی دی چې په پاکستان باندې به نور ټول پوځي د پوځي مرستو ټول ځنډول شوي ټولې ځنډول شوې پوځي مرستې به پاکستان باندې په خپل حال پاتې وي او ځنډېدلې به وي، خو یوازې د روزنې په برخه کې دغه پروګرام پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لخوا وروسته له هغه دغه اعلان وشو چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره پرون په ټلیفون خبرې کړې دي. د دوی خبرې د سیمې په امنیت او همدارنګه د امریکا لخوا د ایران د یو پوځي مشر قاسم سلیمانی د وژلو په اړه باندې متمرکز وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د فوټبال ټیم په قطر کې خپل تمرینات ځنډولې. ټاکل شوی وه د امریکا د فوټبال ټیم د جنوري له 15 تر 15 په دوحه کې تمرینات وکړي. د امریکا د فوټبال فدراسیون د دغو تمریناتو د ځنډیدو اعلان پرون وروسته تر دې وکړ چې امریکایي ځواکونو په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس څانګې عمومي قمندان قاسم سلیمانی وواژه او ایران وویل چې غچ به واخلي. له ټاکلي جدول سره سم قطر د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام کوربه دی. د امریکا د فوټبال اسنو ویلی بل وخت به دغه تمرینات تر سره کړی.
خبرونه مولا ذات یې رادیو اوریدل. افغان حکومت هیله شوی چې د سیمې وضعیت د افغانستان امنیت او د دغه هیواد د سولې بهیر متاثر نه کړي، خو د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار د ایران او امریکا ترمنځ د تازه رامنځته شوی کړکېچ په اړه داسې وایي.
دا په منطقه کې منفي تاثیرات لري او خاصه کوزه د افغانستان
یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان وایي که چیرې افغان حکومت د امریکا او ایران ترمنځ د رامنځته سوي کړکېچ په تړاو بې طرفه پاتې نه سي، اغېز به د افغانستان پر امنیت محسوس وي. د چارو کارپوه هایګل سلیمان خیل:
موږ خپل سیاست د خصوصیت باید امریکا او د ایرانیانو په مخابل کې عادلانه او مساویانه استفاده ولرو. په هېڅ د امریکا او د ایران په مسایلو کې باید افغانستان دخیل نه شي.
دوستانو که مو وخت لوتی نو راپورونه به هم در تخبره کود زهر و کاروان موده دیخ پرونه دو همه نیمهی که ازای لری. افغان حکومت هیله شوی چې د سیمې وضعیت د افغانستان امنیت او د دغه هیواد د سولې پروسه متاثره نه کړي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي د قاسم سلیمانی د وژل کېدو پر سر د ایران او امریکا ترمنځ له نړیوالو قوانینو خلاف چلند به سیمه له سولې او ثبات لرې کړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښیي چې کېدای سي په سیمه کې له رامنځته شوي وضعیت نه ترهګري ډلې ګټه واخلي. له دې سره د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي هیواد پر ضد ونه کارول سي. په دې اړه نور حال فیروزی عزیزی وروسی هم د اوسره سره د کابل استودیو څخه د ټلیفون پر کړشه ده. فیروزی شرق له خبرونه ته
ډیر زیاته مننه. فریبا جانې سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدر منوریدونکو ته. روسه له هغه چې د عراق په هوایی ډګر کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو د څنګه د مشر قاسم الیاسی د امریکا لوري وبخي. قاسم سلیمانی د امریکا لوري وژل شو. د افغانستان حکومت هم په سیمه کې د وضعیت د خرابېدو په تړاو اندېښمن کړی دی. د افغانستان د ولسمشرۍ دویم مرستیال سرور دانش چې دغه هیواد اساسي قانون د 14مې کلیزې په مناسبت ناسته کې خبرې کولې وویل چې هیله من دی د ایران او امریکا ترمنځ شخړه پر افغان سولې منفي اغیز ونه لري. دای وایي د شک پرته هر ډول ناسم او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل به په سیمه کې وضعیت لا کړکېچن کړي او موږ به په سیمه کې او نړۍ کې د سولې او ثبات لري او ستونزې به زیات کړي. موږ هیله من یو چې په سیمه کې تحولات به زموږ پر هیواد منفي اغیز ونه لري او د افغانستان د سولې پروسه متاثره نه کړي. ښاغلی دانش، وبخی خغلی دانش پر افغانانو غږ وکړ چې د بیان ازادۍ ته په درناوي او په هیواد کې او د هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د قاسم سلیمانی پر سر د ایران او امریکا ترمنځ د شخړې په اړه خپل تحلیل ولري. له دې سره د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ازیدیار ازادي راډیو ته وویل چې کیدای شي د ایران او امریکا ترمنځ د دغې مسلې پر سر لشخړې په سیمه کې شته ترهګري ډلې استفاده وکړي.
دا شخړې او دا مشکلات خود د منطقه کې رامنځته شوي دي، او په خاصه توګه د ایالات متحده امریکا او د ایران ترمنځ دا په منطقه کې منفي تاثیرات لري، او په خاصه توګه د افغانستان هم سیاسي له لحاظه هم د امنیتي او هم د اقتصادي له لحاظه، او په خاصه توګه روسي ګروپونه د دې او ځانه ګټه پورته کوي. د دې لپاره هم امریکا هم ایران باید بیرمندشانه په دې مورد کې عمل وکړي او راتلونکي بحران څخه مخنیوی وکړي.
خغلی ازیدیار د جمهوری ریاست له هغه دریز هر کلای کوي چې پکې څرګند شوی چې افغان خاوربه د هیڅ گاونډي پر ضد نه کارول کیږي. له دې سره د ولسی جرګې یو غړی الله ګل مجاهد وایي چې په سیمه کې کړکیچ به پر افغانانو هم اغیز ولري.
جدی نگرانی داده چه افغانانو کاربار وضعیت دانور هغه باندې تاثیر کی خامخامون ایران دمونږ همسایه ده، هغه سره مونږ یو تجارتی سیستم لرو دا ټول خرابېږي.
د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو د څانګې مشر قاسم سلیمانی د وژل کېدو په تړاو ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره هم ټلیفوني مکالمه کړي. ولسمشر غنی په خپل ټویټر پاڼه دا لیکلي چې له ښاغلي پامپیو سره یې په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې به د دریم هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په خپل ټویټر پاڼه بیا دا لیکلي چې د ایران د رژیم فعالیتونه په ټوله سیمه کې بې ثباتی رامنځته کوي او امریکا به خپل خلک او ګټې خوندي ساتي. بلې فریباجانې په دې اړه که نور جزئیات او یا هم د افغان حکومت بل دریز و او یا هم د خلکو کوم نظریات و، نو د ورځې په لړ کې به اوریدونکو سره شریک کړو.
بله، من نکم فیروزه عزیزی دوستانو د افغان حکومت او هم د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې خبرګون خو موارد په عین حال کې یو شمیر افغان امنیتي کارپوهان وایي که چیرې افغان حکومت امریکا او ایران ترمنځ د رامنځته سوي کړکیچ په تړاو بې طرفه پاتې نسي، اغیز به د افغانستان پر امنیت هم محسوس وي. د چارو کارپوه هیګل سلیمان خیل وایي چې ایران به د افغانستان د بې طرفه نه پاتې کېدو په صورت کې د طالبانو او فاطمیون ډلو په وسیله په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وګواښي چې په دغه هیواد کې نامنه پراخولای سي. له ښاغلي سلیمان خیل سره زموږ همکار اجمل ترمن مرکه کړې په کډه پیور.
ایران زموږ همسایه دولت او د ایران هیڅ موږ خلاصون نه لرو چې یو سره اختلافات ولرو او په موږ ته مشکل پیدا نشي. موږ خپل سیاست د سیاست باید امریکا او د ایرانانو په مخابل کې عادلانه او مساویانه ستغو لرو. په هیڅ د امریکا او د ایران په مسایلو کې باید افغانستان داخل نشي، ځکه چې د امریکا قوتونه دلته پراته دي چې افغانستان داخل د جنگ نشي. افغانستان
دریز چې افغان حکومت درلودو دا پر ځای دریزو بلې
بله 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 هو افغانستان دولت خپل بې طرفي اعلان کړه، بې طرفي وساتله، ویلې چې باید افغانستان د خاورې نه به هیڅ دولت ته ونشي کوم تجاوز به ونه شي، کوم صدمه به ونه رسیږي. پس همدا د افغانستان لپاره بهترین سیاست ده، نه باید په شخړو د ایران امریکا شخړو کې باید افغانستان دولت بالکل بې طرفه نه وي او باید داخل نشي. په دې کې ځیرکانه عقلانه سیاست باید لکه چې غوره کړی ده، همداسې باید سیاست ته دوام ورکړي.
بله سلیمان خیل صاحب، که درته ووایي چې د افغان حکومت چې کومه اندېښنه ده دا څومره پر ځای ده، او دغه د امریکا او ایران ترمنځ رامنځته کېدونکی کړکیچ چې اوس هم روان دی خو د پراخېدو ویره یې ده، دا به په افغانستان په امنیت باندې څومره تاثیر ولري ستاسو په اند؟
ما هم دې خاطر درته وویلی چې افغانستان دولت باید ډېر محتاطانه په دې کې عمل وکړي، ډېر محتاطانه، ځکه چې حتما افغانستان امنیت هم دا تاثیر غورځولی شي، تر څو چې افغانستان دولت خپله او د بې طرفانه سیاست ته دوام ورنه کړي او افغانستان بې تاثیره نه پاتې کیږي. نو په دې خاطر ما وویلي چې هغه ده لپاره چې افغانستان ډېر زربه ونه ویني، ډېر تکلیفونه ولیدل، باید دغه خپل سیاست همداسې بې طرفانه مستوي سي.
افغانستان باندې که اغیز وي تاسو په نظر باندې څه ډول له کومې لارې به اغیز وي؟ مثلا
اغیز دې دی چې د امریکا قوتونه ځواکونه په افغانستان کې د ناتو ځواکونه په افغانستان کې پراته دي. د یګانا علت ایرانیان که چېرته موږ بې طرفانه سیاست وغوره نه کړو، دوی به خپل غچ په افغانستان کې د امریکا د قوتونه د امریکا د نظامیانو نه به په افغانستان کې غچ واخلي. که په افغانستان کې غچ ته مخه کړه نو افغانستان ته باندې تاثیره نه پاتې کېږي.
افغانستان د چا په وسیله دا ممکن دي؟
دا د ایران په ایران یې خوا دا په افغانستان کې
په چا په وسیله باندې مثلا دغه ګواښونه تهدیدونه او ناامني په افغانستان کې رامنځته کی فکر
کوي؟ ایران خپل په طالبانو کې هم ځل لري. ایرانیانو ته د څو ورځې مخکې د قطر نه هیات د طالبانو ایران ته ولاړ. ایران خپل ویلي دي چې ځینې طالبان موږ سره روابط لري، خو د افغانستان په ګټه موږ استعمالوو، د افغانستان په تاوان موږ د دوی سره روابط نه لرو. علاوه د طالبانو نه د فاطمینو ډلې هم د افغانستان په هرات کې لري، په هاته د کابل په ښار په فاطمینو ډلې وو چې ویهځې نه راغلي دي. دغه په غرب د کابل کې موجود دي. همدغه خلک دي چې دوی د افغانستان په مقابل کې د امریکا په مقابل کې استعمال کړي.
د سیاسي چارو کارپوه هیګل سلیمان خیلو.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو د هر ورځ د سهار لوو د ماشام ترو بجو پر منځنۍ چپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل شهر پنځه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلی سي. اوس بل ناجي صفه څخه اقتصادي خبرونه وو.
د افغانستان د مالی وزارت د 1399 مالی کال د بودیجې سند د شر تر شره تصویب غوښتنه کوي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدین ازادي راډیو ته وویل کچېرې ولسی جرګه بودیجې سند تصویب نه کړي، دغه وزارت به د دولتي کارکوونکو د معاشونو د ورکړې د پروژو د لګښتونو او نورو مالی مسایلو په برخو کې له ستونزو سره مخ شي.
د ولسی جرګې نه زمونږ یو غوښتنه همدا ده چې د قانون په چوکاټ کې هر څه نظر او یا غوښتنه چې دوی د ملي بودیجې د سند لپاره لري هغه د موږ سره شریکه کړي. موږ همیشه د دوی په خدمت کې یاستو، دوی ته به ورځو، د دوی د پوښتنو او اندېښنو په اړه به ځوابونه ورته وایو ترڅو دغه سند لا قوي شي. خو تر ټولو جدي غوښتنه مو دا ده چې له خیره سره د ملي بودیجې په سند باندې کار وکړي.
د افغانستان د مالي وزارت نږدې دوه اونۍ وړاندې د 1399 مالي کال بودیجې سند ولسي جرګې ته واستوه. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمیسیون رئیس محمد عظیم سینی وای نن شنبه بعد د 1399 مالی کال د بودیجې سند تر بحث لاندې ونیول شي. د 1399 مالی کال بودیجه 3.8 میلیارد او 3.8 میلیون افغانۍ ده چې له دې 2.9 میلیارد عادي او نږدې 1.9 میلیارد پرختی بودیجه ده. په 1399 لمریز کال کې د ورختونو له امله 25 تر 30 سالنې پورې کرنیز محصولات زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کال کې په کرنیز سکتور کې د پام وړ بدلون راغلی. نوموړي وویل چې په غلجاتو کې 2.5 سلنه زیاتوالی راغلی. د کرنې وزارت وویل د کرنیزو محصولاتو په زیاتوالي سره به د ولسي وګړو او بزګرانو په اقتصاد کې د پام وړ بدلون راشي. د کابل پر شاهزاده سرای کې لزنې او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ رو 50 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 8 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.2 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.15 افغانۍ.
دوستانو د دې خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب سایت ورسی پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. اوس نړیواله موضوع واخلو. په عراق کې د جمعې په سهار د ایران د قدس ځواکونو د عمومي قماندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته راپور نوای چې په بغداد کې یو بل حمله شوې ده او د شیعه سختري ځو غړي پکښ وژل شوی دي. دا موضوع اسما سروان تعقیب کړی. د مدرسه سره په استودیو کې د ایران صاحب خبرونه انتشار غلې. د وروسته پیښې جزئیات څه دي کده ورته وسه شي کې
فریباجان لکه څنګه چې تاسو ویل په عراق کې بلبریت شوې ده. د تازه راپورونو لمخې دا بریټ د ایران پلوه ملیشو د موټرو پر کاروان د سپای پاسداران د قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی تر وژل کېدو څلور ویشت ساعته وروسته شوی دی. د دې خبر په اړه تر اوسه د امریکا پوځ رسمن څه نه دي ویلي. البته په غیر رسمي ډول یې څرګندونې کړي دي ځینو سرچینو د امریکا د مختلفو دفاعي چارواکو له قوله ځینې خبرې کړي دي. د نننی بریټ په ارتباط ویل کېږي چې بې پیلوټ الوتکې کړی دی او شپږ تنه یې وژلي دي. نیوزویک د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی دی چې په دې حمله کې د امام علي په نوم د وسلوالې ډلې غړي پنهښه شوي او ډېر امکان شته چې د دې ډلې مشر شبیل الزیدی پکې وژل شوی وي. د امام علي وسلوالې ډلې دا بریټ تایید کړی دی خو ویلي دي چې د دوی مشران په موټرو کې نه وو. په دې موټرو کې روغتیایي کارکوونکي پنهښه شوي دي. له بلې خوا حشد الشعبي ډلې نن سهار ادعا وکړه چې د بغداد په شمال کې د التاجي اډې ته نږدې په هوایي حمله کې د دې ډلې شپږ غړي وژل شوي دي. د عراق تلویزیون وویل چې دا بریټ امریکا کړی دی.
بله، په خپل د عراق چارواکو تر اوسه په دې تبصره کړې ده.
د عراق چارواکو او د امریکا چارواکو رسما داسې په واضح ډول څه نه دي ویلي. لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه چې ځینو سرچینو چې په دواړو هیوادونو پورې اړه لري په دې اړه په غیر رسمي ډول څرګندونې کړي دي. د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د نړیوال ائتلاف ویندوی ډګروال مایلز کاګنز په یو ټویټ کې لیکلي دي چې د ائتلاف په وروستیو کې التاجی اډې ته نږدې کومه حمله نه ده کړې. البته له وروستیو ورځې دي نو دې ته اشاره نه ده چې دا نن ورځ. خو د پینټاګون سرچینو بیا لکه څنګه چې مخکې هم ورته اشاره وشو ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د حشد الشعبي شیعه ملیشه ډلې شپږ غړي لکه څنګه چې مخکې وویل نن سهار د بغداد په شمال کې وشتې دي. د عراق وی پوځي سرچینې رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې د التاجی په سیمه کې د شیعه ملیشو د موټرو پر کاروان په هوایي بریټ کې شپږ تنه وژل شوي او دوه ژوبل دي. خو حشد الشعبي ډلې ادعا کړې چې په دې بریټ کې د دوی یو امبولانس پنهښه شوی دی.
بله، ډېر زیاتمنه کوم اسمت سروانو. دوستانو چې په راپور کې ویل چې په عراق کې د جنرال قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته هلته یو بل حمله شوې ده چې د شیعه سختري څو غړي پکښ وژل شوي دي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
رفراندوم شورسی
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شي.
اوس په بیرته راوګرځو افغانستان ته. چیرې چې کابل چې پرسپانو په خپلو نننیو غړو کې تر ډیره د ایران د قدس ځواکونو د مشر قاسم سلیمانی وژل کېدو او پر افغانستان د اغیز او د سولې پروسې په اړه لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. د پرسپانې ناجی صافی لوستي مهم ټکي به یې ترې وورو.
ویسا ورسپانې لیکلي د ایران د سپاهي پاسداران ډیر مهم قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو قومنده د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ورکړې وه چې په نړۍ کې له لویو غبرګونونو سره مخ شو. وړاندې راغلی دلته دوه مسلې د پام وړ دي. تر ټولو مهمه مسله چې په سیمه او افغانستان کې پرې اندېښنې ښودل کېږي د افغانستان جنگي تګلارې دي. ظاهرا امریکا په عراق کې پوځي حضور نه لري خو دا د عملا وینو چې امریکا هم په عراق او هم په سوریه کې پوځي عملیات ترسره کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور د دغه سي بریدونو بدل نه پاتې کیږي خو په وینا یې د بدل اصلي قربانیان به د افغانستان، سوریه او عراق په سیر مظلوم ولسونه وي چې پکې امریکایي پوځیان پکې اړې لري. هشتسوب ورسپانی هم د قاسم سلیمانی په وژل کېدو مقاله خبره کړي او له افغان حکومت څخه یې غوښتنه کړې چې په خپل غبرګون کې بې پرې پاتې شي. وړاندې راغلی په داسې حال کې چې د سیمې او نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ کړکېچونه زیاتېږي، کابل له بېلابېلو لورو تر فشار لاندې راځي تر څو د یو لوري په طرف ودرېږي، خو افغانستان باید داسې سیاست غوره کړي چې بې طرفه وي او هیڅ لوري سره تړاو ونه لري. د هشت صبح په سر مقاله کې همدارنګه راغلي ایران د افغانستان ګاونډی دی او امریکا تر ټولو لوی تمویلوونکی هیواد دی، نو په دې شرایطو کې پرته له دې چې افغانستان بې پرې پاتې شي بله لار نه لري. د ورځپاڼې په نتیجه ګیری کې راغلي د سیمې او نړۍ قدرتونه هم باید افغانستان د جګړې ډګر ونه ګرځوي او له دغه هیواد سره خپلې دوستانه اړیکې وساتي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د نورو مسایلو ترڅنګ په سر مقاله کې د قطر خبرو اترو د درېدو غوښتنه کړې ده. وړاندې راغلي د زلمي خلیلزاد په مشرۍ په قطر کې امریکایي پلاوی له طالب استازو سره ونه شو کړای چې په مذاکراتو کې افغانستان ته سوله راولي، بلکې د قطر خبرې له ټولو رسنیو، بشري حقونو له ارګانونو، ملګرو ملتونو او آن د افغانستان او امریکا له ملتونو هم پټې دي. په سر مقاله کې همدارنګه راغلي اوس طالبان وایي چې د بهرنیو ځواکونو په حضور کې هیڅ اوربند نه کوي، خو له دې وړاندې پر امریکا فشار راوړی و چې د هغوی 15,000 بندي جنګیالي د افغان حکومت له زندانونو ورخوشي کړي. د سرمقر لیکونکي په باور په اصل کې په قطر کې ناست طالبان سازي د سولې لپاره نه، بلکې د هغوی د ملاتړو د ګټو لپاره له امریکایي پلاوي سره چنې وهي او د هغو طالبانو استازولي نشي کولای چې اوربند او سولې لپاره شیبې شماري.
بیا هم د افغانستان مسله، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې لشکیل خو یو ځل بیا غواړي چې د ملکي تلفاتو مخنیوي ته جدي پام وکړي. په دې اړه نور تفصیل به له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې وره.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د وروستیو شپږو میاشتو راپورونه او موندنې ښیي چې 8.6% د ملکي تلفاتو کچه لوړه سوې ده. د دغه کمیسیون منشي شکر الله مشکور د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه اندېښنه وښودله او د جګړې له ښکېلو غواړیو د اوربن غوښتنه وکړه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکي تلفاتو په تړاو باندې خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د جنګ په خواو باندې غږ کوي چې د جنګ په جریان کې د نړیوال بشردوستانه حقوقو اصول باید په جدي توجه او پاملرنه وکړي. د ملکي وګړو د ځان، مال او انساني کرامت د ساتنې په اړه دوی مسؤلیت لري او همدارنګه غوښتنه کوي چې هر څومره ژر دې اوربند ته غاړه کېږدي تر څو د یو تلپاتې او عادلانه سولې ته ورسیږي.
ښاغلی مشکور زیاتوي چې د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف جګړه ښارونو ته کش کړای سوي او ډیره پیچلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې په 2019 میلادي کال کې د طالبانو په بیلابیلو انتحاري مانچاودنو او غلچکي حملو کې 1,391 ملکي افغانانو ته مرجو بلا وخته. د دغه وزارت ویاندې مروا امینی ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پیښو کې 2,219 ملکي افغانان وژل سوي او 15,102 نور ټپیان سوي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویاند دغه څرګندونې نه مني او وایي چې په همدې کال کې 8,002 افغان ملکي وګړو ته د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو په حملو کې مرجو بلا وخته. د زبیح الله مجاهد له لوري ازادي راډیو ته پرستولي راپور کې راغلي چې په دغو ارقامو کې 15,223 ملکیان وژل سوي او 3,204 نور ټپیان سوي دي. دا چې افغان حکومت پر طالبانو د ملکیانو د وژنې پله پر طالبانو او طالبان پر افغان حکومت اچوي، اوس پوښتنه دا ده چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د جګړې ښکېلې خواوې باید څه وکړي. د پوځي چارو کارپوه باری ارزده پوښتنه داسې ځوابوي:
جګړې پر مهال باندې و ملکیانو ته پام نیول د بین المللي کنوانسیونونو، فیصلو او پروتوکولونو حکم دی چې هر طرف چې جګړه کوي باید د ملکی کسانو د خوندیتوب په حق لباندې فکر ولري او اجرات وکړي. له بده مرغه په افغانستان کې جګړه ډیره اوږده ده، د څلورو لسیزو را په دې خوا دوام لري، کله پر یو طرف کله پر بل طرف باندې، او په هر موقع کې هرې ډلې ټپلې جلا جنګي جنایات مرتکب شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه اندېښنه څرګندوي، بلکې له دې وړاندې په ملي او نړیواله کچه د ملکي تلفاتو زیاتوالی غندل سوی، خو لا هم د جګړې ښکېلې خواوې دې موضوع ته جدي پام نه کوي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لرین کولی سي د ازادي رادیو ویب سایټ ته هم لاړ سئ. زموږ راپورونه او تحلیلونه بیا ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. دغه ورځ کولی سي د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له و د ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صفه وځي واوري. زموږ خبرونه ادامه لري. د خبرونه په دوهم نیمایي کې اونیس پروګرام درته لرو، خو مخکې تر هغه به یو ځل بیا د صفی الله ستانکزی څخه د افغانستان او سیمې د مهم خبرونو سره ټکي واورو.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي تیر میلادي کال طالبانو تر 2200 ډیر ملکان وژلي دي. دا خبره د یاد وزارت مرستیال ویاندې مروه امینی ازادي راډیو ته وکړه. طالبانو هم مخکې ادعا کړې وه چې د ملکانو 94% مرګ ژوبلې مسؤلیت افغان ځواکونو او بهرنیو پوځیانو ته راجع کیږي. د مزار شریف په ښار کې د ماین چاودنې نن دوه ملکان وژلي او یوې ټپي کړی دی. په افغانستان کې یو شمیر سیمې لارې او سړکونه سږ کال د واورو پر مهال له لومړۍ درجې تهدید سره مخ دي. دا خبره پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر نجیب عقاف فهیم د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ایران پر جګپوړي پوځي مشر جنرال قاسم سلیمانی د بریت امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي، نه د دې لپاره چې جګړه پیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاکستان د پوځ د روزنې د پروګرام د بیا پیلېدو اجازه ورکړې. دا خبره د جنوبي او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالۍ دفتر په ټویټر باندې کړې. په ټویټ کې راغلي، امریکا ولسمشر د ګډو لومړیتوبونو او د امریکا د ملي امنیت د پرمختګ لپاره د پوځونو ترمنځ د همکارۍ د غښتلي کولو په هدف د پاکستان د پوځ د تعلیم او تربیې د پروګرام د پیلېدو اجازه ورکړې. دا ټینګار هم شوی چې په پاکستان باندې به ځنډول شوې امنیتي مرستې لا هم په خپل دلی حالت پاتیوی.
مننه کوم صفی الله ستانکزی. دوستان او تاسو کولی سئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. او د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام به درته خبر کړو چې دا پروګرام زما همکار عبدالنافع همت جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. زه فیروزه عزیزی یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په غزنی ولایت کې د نشې موادو د تولید په کارخانو باندې د عملیاتو په نتیجه کې نږدې 1.5 طالبان وژل شوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم او پیښو تر ګرځو چې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت پولیسو 50 کیلوګرامه تریاک او خیخه ونیول. د نیمروز امنیه قمندان الادات فدای رسنۍ ته وویل له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د جدید میاشتې په لسمه نیټه د زرنج ښار په څلورمه ناحیه کې 14 کیلوګرامه خیخه او 34 کیلوګرامه تریاک مولي چې په یو موټر کې دی خارته قاچاق کیدل. موټر چلونکي د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. په سمنګان ولایت کې یو تن له څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشې موادو سره نیول شوی دی. د سمنګان د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت پولیسو 160 کیلوګرامه تریاک او 115 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې وچی د آیبک ښار ته قاچاق کړی. د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلونکي هم نیول شوی دی. لانشه مواد سره د مبارزه پولیسو په لسو ولایتونو کې عملیات کړی چې په نتیجه کې د نشه موادو څخه د پاسه نوی قاچاق کوونکي او پرچون خرڅونکي نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت لانشه مواد سره د مبارزه مهمیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو په نتیجه کې د نشه موادو ترڅنګ د نشه موادو د تولید کارخانه هم ویجاړ کړل شوې دي. لنشه موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر یوه اونۍ کې 15 وی عملیات کړي چې په نتیجه کې وټنه نشه مواد نیول شوې دي. د دې موادو په تورې 29 کسان نیولې او د نشه موادو لابراتوارونه حمله منځ وړي دي. په ننګرهار ولایت کې افغان ځواکونو په څو بیلابیلو عملیاتو کې څه د پاسه 2000 ټنه نشه یي مواد نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړیو عملیاتو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په خوږیانو ولسوالۍ کې 2000 ټنه چارس له نیولو وروسته سوځولې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په دریو نورو عملیاتو کې په جلال آباد ښار او وچین او غنیخیلو ولسوالیو کې په مجموعي ډول 1291 کیلوګرامه چارس نیولې دي. او دونه وروسته پی خدا د چی په هرات ولایت کې څه د پاسه 40 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د هرات ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت پولیسو په هرات ښار کې د عملیاتو په نتیجه کې 20 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې چې له یبې ولسوالۍ څخه د هرات ښار ته قاچاق کول او پر پرچون خرڅونکو باندې خرڅول. د دې موادو د قاچاق په تور دوه قاچاق کوونکي هم نیول شوي دي. په یو بل پیښه کې د هرات پولیسو د نشه یي موادو څلور پرچون خرڅونکي نیولې چې نشه یي مواد پر معتادینو باندې خرڅول.
اوس که هوتا کو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوورولې. نن په خبرونه کې مو تاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان ځواکونو په غزنی ولایت کې په طالبانو پورې اړوند څه د پاسه 200 ټنه نشه یي مواد له منځه وړي دي.
وکاله کې په غزنی کې چارت پریمانه کړی او خپل طالبانو د دې زمينه برابر کړی دي.
په یو بل راپور کې به دا هم وایو چې یو متات په کال کې و رو خلک په نشو باندې اخته کوي.
یو ورځ یو لاغي ول مثلا دا رقم مشکل لرم انو ما وسر ملس دغه واسکو مشکل دی برطرف کیږي.
دا چې ولې ځینې معتادین په سرطان اخته کیږي په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
ناپاک مواد وینې د داخليږي او د سرطان باعث کیږي.
د سات محمد په نوم یو معتاد وایي چې اوس لډيري کمزوري پر لار سم نشي تلای.
انده که شکوب له جره پروش په مې بیا تلوا کدا تاجا کول نه چاس ول کدا کراک په مختص ول.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
تر اوسه پورې په وسوسه باندې خنو کې ډوبه و ما.
د څه شي وسوسه باندې خنې درلودي؟
ما ویل داسې نه وی چې خدای مکر پولیسو نیولې.
تا ته د پولیسو خبره څنګه در پیا چوا؟
اوس اخبارونه په غزنی ولایت کې د نشه یي موادو د تولید په کارخانو باندې د عملیاتو په نتایجو پیلو. افغان ځواکونو په غزنی ولایت کې په طالبانو پورې اړوند څه د پاسه 200 ټنه نشه یي مواد له منځه وړي دي. د غزنی ولایت محلي چارواکو ازادي راډیو ته وویل طالبانو سکل بزګر تشویقول او فشار ورباندې راوړ چې بانګي وکړي. چې څو ورځې مخکې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې نږدې 40 کارخانې ویجاړې شوې. د غزنی د ولایتي شورا غړي وایي طالبانو د غزنی ولسوالۍ په نام نکولو د نشه یي موادو کښت او تولید ته زمینه برابر کړې او په همدې لارو نشه یي مواد قاچاق کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د هوایي ځواکونو په مرسته په غزنی ولایت کې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې درې عملیات کړي چې په نتیجه کې 255 ټنه خام چرس او 568 کیلوګرامه پاخه شوي چرس نیولې دي. د غزنی د والی ویان عارف نوري ازادي راډیو ته وویل دا کارخانه د وسلوالو طالبانو په واکې وي چې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال مقاومت کړي او په نتیجه کې 20 طالبان وزل سوي او د نشه یي موادو کارخانه ویجاړې سوي دي.
د دولت وسلوالو مخالفینو د غزنی ولایت په دیق قرباغ او ابان ولسوالیو کې خلک هڅولي چې بنګ وکړي. کله چې بزګرو حاصلات راټول کړل نو امنیتي ځواکونو د دې موادو د تولید پر کارخانو باندې څو عملیات وکړل چې په نتیجه کې خام او پاخه شوي چرس ونیول. دغه ډول په دې عملیاتو کې 28 تنه د دولت وسلوال مخالفین هم وژل شوي چې د چرسو په دې کارخانو کې کار کاوه.
خاغلی نوری زیاته کړه طالبانو د کال په پایل کې بزګرو ته ډاډ ورکړی و چې بنګې وکړي، دوی به د کښتونو امنیت وساتي او ټول چرس به په لوړه بیه ترې رانیسي. د افغان دولت او ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د راپور پر اساس تر 2018 کال پورې په غزنی ولایت کې د کوکنارو او بنګو کښتونه 0 سیول، ځکه په دې ولایت هر کال 1 میلیون امریکایي ډالر تشویقي بودیجه ترلاسه کوله. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی ازادي راډیو ته وویل طالبانو د نشي موادو د تولید کارخانه جوړی کړي او د جنو ولسوالیو سیمې نه امن کړي چې هلمند ولایت ته پر همدې لارو نشي مواد کاچا کړي.
وکاله کې په غزنی کې چارس پریمانه کړي او خپل طالبانو د زمينه برابر کړي چې دغه کښل وکړي. طالبان دغه سر کاچا کوي او امنیت دی نشي او هغه ساحه سي نه امن دي پوغو کې دی سکور تیری زیاته ګټه طالبانو ترسي او هغه ګټه هم غټایت دی ته ځکه دغه هلمند ته چې اکثره وخت له جلال آباد څخه له دغو ځایو شي په موفران کاچاکي راباري د نامنو ولسوالیو کې دغه چې تیریږي طالبان په کاچاک تیریږي.
طالبان او مشرتابه یې په داسې حال کې د نشي موادو کښت او تولید ته په زمینې برابرولو تورنیږي چې څه موده مخکې د دې ډلې ویان ازادي راډیو ته په خپل یوه لیکلي پیغام کې د نشي موادو په کاروبار کې د طالبانو لاس لرل رد کړي ول.
محمد ایاز ترناکو چې په غزنی ولایت کې د نشي موادو د تولید پر کارخانو باندې د بریدونو په اړه راپور راوورو.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده. سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ته زهر کاروان خبرونه اوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې یو موتاد په کال کې څو روغ خلک په نشو باندې اخته کولای شي. په اوسر ډول یو موتاد په کال کې و روغ خلک په نشو باندې اخته کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو ادارو سروې او په افغانستان کې د دوی څېړنې ښیي چې یو موتاد په کال کې و روغ کسان په نشو باندې اخته کوي. د عامې روغتیا وزارت د څېړنو پر اساس روغ خلک په نشو اخته کول په هر هیواد کې جلا عوامل لري، خو په افغانستان کې یو عامل دا دی چې دلته معتادین د منفي سیالۍ له خاطره روغ خلک نشو ته هڅوي. په دې اړه مرسلین سره راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي. حمید الله د هغو پخوانیو ورځو کیسه کوي چې د خیاطۍ دکان یې درلود او له دې لارې ځان او کورنۍ ته روزي پیدا کوله، خو اوس چې په نشو اخته شوی هم دکان ځینې پاتې شوی او هم یې خوښۍ له ژوند څخه کډه کړې ده. حمید الله د نشه یي موادو له امله نه یوازې دا چې ځان یې بدمرغه کړ، بلکې خپلو شپیتو دوستانو او مشتریانو ته هم ستونزې جوړې کړې.
زه خپل خیاطي مې کول، نشه مې کول، نو د انډیوالان به راتله بې عمله. یو ورځ یو راغی ول مثلا دغه کم مشکل لرم، نو ما ورته من لس دغه واس کو مشکل دې برطرفه کړ. دغه دا واس کول په د سبا بیا راغی، بیا ما بیا ور پیدا کړې پیسې راکړې. یو څه وزه معلم سمو د پیسو په خاطر نه دغه مثلا ځان ته رانیمو د سود له ول د سود له ما ته رانیس د دوه سو ځان ته رانیس. نو ایله چې دغه و چې هم پیسه دالو هم زما عملې راکوي هم خپل عمل.
اعتیاد د کنټرول وړ ناروغي ده، خو که معتاد د درملنې پر مهال او یا تر درملنې وروسته پوره ونه څارل شي نو بیرته په نشو باندې اخته کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څرګندې کړي چې په هیواد کې بیکاري، نشه یي موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی، په تفریحي ځایونو، سړکونو او کوڅو کې د معتادینو راغونډېدل هغه عوامل دي چې روغ خلک په نشو باندې اخته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي په نړۍ کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې سروې او د افغان دولت څېړنې ښیي چې یو معتاد په کال کې ورو خلک په نشو باندې اخته کوي.
یک فرد معتاد سالانه میتونه نظر به
د ترسره شوی سروې او څېړنې لمخې یو معتاد په کال کې اور روغ کسان په نشو باندې اخته کوي. د مخنیوي لارې داده چې له درملنې وروسته باید یو معتاد ته په ټولنه کې ځای ورکړل شي، کار ورته پیدا شي، ټولنه او کورنۍ ومني او مرسته ورسره وکړي چې بیرته په نشو باندې اخته نشي. که د کار زمینه ورته برابره نشي، عواید ونه لري او د نشه یي موادو قاچاق کوونکي ورته دوی درې ورځې وړیا نشه یي مواد ورکړي، نو داسې کسان به ضرور بیرته په نشو اخته
کیږي.
د افغان دولت او امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې یا آینل ګډه سروې ښیي چې په افغانستان کې 3 میلیونه کسان په نشو باندې اخته او د نشو له امله زیانمن شوي دي. که څه هم په تیرو 3 کالو کې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره تازه سروې نه ده شوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د درملنې مرکزونو ته د ډیرو معتادینو راتګ دا ښیي چې د معتادینو شمیر 2 برابره ډیر شوی دی.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې پر منځنۍ او څپو سربیره په 7.5 FM څپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په دې اړه معلومات درکوو. هغه معتادین چې ځانونو ته نشه یي مواد پیچکاری کوي ډیری په سرطان اخته کیږي. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د ګڼو ناروغیو ترڅنګ د سرطان غوندې خطرناکې ناروغۍ سبب هم ګرځي. دا چې نشه یي مواد ولې د سرطان د ناروغۍ لامل ګرځي، څه ډول معتادین ژر د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترناک له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلي چې څه ډول نشه یي مواد د سرطان د ناروغۍ سبب کیږي.
ټول مخدره مواد د چرسونه نیولې پوسا تر شیشو ټابلیټ کو نور پسې مجموع کې دوی کېدې شي چې مختلف سرطانونه مېستر وړي. مثلا خلک چې هیروین دودهي په اول قدم کې راځي سګوت، نو دا سګو سرطان مېستر وړي. هغه متدین چې پچکاری دلارنه اخلي زګر لویږي په مخ کې په سرطان وړي. کوم متدین چې مخدره مواد د ازمي سیستم اخلي کې تریاق خوري یا مثلا چرس خوري، د معده مختلف سرطانونه رامنځته کوي. هغه خلک چې مثلا مخدره مواد د جلد دلارنه اخلي، هغه جلد سرطان رامنځته کوي.
ولې دغه مواد د سرطان د ناروغي لامل ګرځي؟
اغه خلک چې د پچکاری د لارې مواد مخدر زرقي، نو د زګر اغه نظم، د زګر اغه میتابولیزم، د زګر یو عمده وظیفه چې ډیټاکسیفیکیشن یعنی دفع د زهریاتو ده. کله چې اغه اجنبي مواد وجود داخليږي، اول خط د وجود زګر ده. زګر مقابله کی، مجادله کی، اغه خام مواد او بد مواد سره بیلی، اغه خام مواد جذبی او بد مواد رفقی. نو کله چې مخدره مواد اخدي، اولین شی چې د زګر اغه ډیټاکسیفیکیشن یا د زهریاتو د وستلو وظیفه لري اغه مختلی. کله چې مختل شو، ناپاک مواد وینه داخليږي او دا سرطان باعث کیږي. او بل اغه خلک چې مخدره مواد سګور لري نخلي، نو دکه دغه مخدره مواد سره یو کاربن مونو اکساید زیات ده او زمين کې هغه داخلي والفونه چې دا تبادله د غازات منستر روړي، دا هغه متاثر کړي چې متاثر شو یا په وجود کې اکسیجن کمیږي، بل شګی نشي کولای چې په نورمال شکل سره د وظیفه د تبادله د اکسیجن مختوي سي. نو دا غل نه شګی په مختلف امراض لکه مثلا برانشکتازي ورته وي، برانکایټس ورته وي، چې ډېر پیشرفته شي د سرطان او د سرطان د شګی منستر روړي. هغه خلک چې معده لري نه د هضمي سیستم لري، مثلا تریاک اخلي یا چار سختي، مثلا قرمه د چرس کې یا تریاک خوري، دا چې معده ته داخل شو، معده ضرورت ده چې دا هضم کی، دا جذب ته معده کې په کلمو کې د جذب ډیر مشکل ده. دا پروستاتیزم یو حرکت دی چې مواد کتر ټلکی او غیته مواد دغه د پروستاتیزم حرکت هم ضعیفی کېدای شي چې په سرطان دی وړي. ځینې خلک د مخدره مواد د موقت د لارې نه اخلي، دا مختلف سرطانونه د موقت د لارې نه پیدا کېږي. ځینې معتادین مثلا چې رګم پیدا نه شي، بیا یو قسمت د جلد تخریشي او مخدره مواد پی اچي د هغه وینې ته جذبېږي، دا کېدای شي مختلف سرطانونه د جلد پیدا کړي. بل څوک چې مخدره مواد اخلي، دوی په اول مراحلو کې ډېر د جنسي اړیکې ته ډېر تمایل پیدا کړي، دا کېدای شي مختلف جنسي امراض لکه سیفلیس لکه STI او نور مشکلات ورته پیدا کړي چې دا کېدای شي په سرطان بدل شي. د بل طرف نه دا مواد غذایي په درست شکل سره نه اخلي، هر څو پیسې چې پیدا کړي د مخدره مواد پرې اخلي، درست پروتین درست شهم دا نه اخلي، نو ادري وجود هم ضعیفېږي ورځ په ورځ. مثلا یو وړوکی زخم د معدې، چون ادري مقاومت کده کی کده شي په سرطان بدل شي، یو وړوکی زخم په کولمو کې کده شي په سرطان بدل شي. علت دا ده چې دا کاملا انرژي هغه کوم چې ورځنی ضرورت ده یو شخص ته د نشي اخیسته، په زمین کې یو وړوکی مشکل ته په سرطان ورته بدلی.
څه ډول معتادین سرطان ته نسبت نورو معتادینو ته ډیر مساعد دي؟
ډیر هغه مواد چې د پچکاري دي لارې نه اخیستل کیږي، یعنی اول کاندید د زیات سرطانو ته، خصوصا د ځیګر سرطان او خصوصا مختلف امراض د رګونو. هغه متدین چې مواد د پچکاري د لارې نخلي، نو دا مثلا یو ګرام شخلي یو ګرام وینې ته داخليږي، هیڅ ضایعات نه لري، مستقیم ټول سیستمونه متاثره کوي، خصوصا ځیګر، خصوصا پانکراس، خصوصا صفرا کڅوړه. دا هغه ارګانونه دي چې دا مخدره مواد مستقیما د باندې بد تاثیر لري. بل ورپسې که داسې کټګوري کو څوک چې مخدر مواد دود لارې نه اخلي، دا ډېر ورته خطرناک ده او ډېر کاندیده د سرطانو لپاره او د سږو نور امراض ده.
کله کله څو ګڼې ناروغي ډاکټران حیرانوي چې د کومې وي علاج وکړي. احتیاط او سرطان دواړه ناروغي دي، آیا احتیاط د سرطان درملنې مخه نیسي او که سرطان د احتیاط د علاج مخه نیسي؟
زیات داسې خلک دي چې سرطان دي دا په موادو مخدر راځي. مثلا یو نفر د کولمو سرطان وي، د ځیګر سرطان وي، نور ټابلیټونه درد پرې تاثیر نه کوي، مراجعه کوي تریاکو ته. هغه تریاک چې استفاده کوي ورپسې په هیروین او هیروین هغه آخر سرحد پچکاري ته راځي. داسې خلک هم شته چې اول مخدره مواد استفاده کوي، نو بیا وروسته د مخدره مواد د استعمال په نتیجه کې د سرطان اخته کیږي. زما په نظر اول باید دغه مخدره مواد د دې تداوی شي چې دې یو مشکل حل شي، بیا وروسته د سرطان سره د ډېر ښه کولی شي جنگ او مقابله وکړي.
له ډاکټر واهلا کوشان څخه مو واوریدل چې نشئی مواد ولې د سرطان د ناروغۍ لامل ګرځي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا، په خو وخت کې راغله.
اوه، د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړی چې ما موتاد کیا؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1299 منځنۍ صفو خبريږي. او اوس د خاطرې وار دی. د روزګان ولایت سات محمد و کالکیږي چې نشه کوي، له نورو نشیانو سره اوسیږي او کور ته نه دی تللی. دی وایي چې تر نشي مخکې غښتلی بدن درلود، خو اوس یې وزن پر نیمایي درېدلی دی. دا چې دای والی په نشو اخته شو او له کومو ستونزو سره مخ دی، په دې اړه یې زموږ همکار شریف الله شرافت ته کیسه کړې ده.
زه په وټای کې وم، لکه شرطوب له جرطوب شپې مې بیا تللی وم. بالا خو هلته په وټای کې به انبالانو چرس وله، کدا کدا تاریاک ولې نن چرس ولې کدا کدا کې په مخته شولو. بلا یو وخت یو وخت به ما هم چرس ورسره وله. زه به تاکه چې بله شباس ولم د یته د تورې ته به چې برالم چې وبه مې کتل مر وخت د یته کور و. بلا به عملیان ناست و، زه به م ورته راغلم یو دم دوه به م ورسره وله. په دغه رقم زه په اخته سولم. دغه شپږ اووه کاله کې ما پنځه شپې سره پسې کور ته نه دي کړي. نن پر دې کوله باندې بېده سوی، سبا پر هغه کوله بېده سوی. نو ساعت دغه تاوان کړی دی چې
اول پلاق و لراغون پا سرات کبی سرات برابر برای چه عملی سرات پواکی نی برای نو دی روم روز پا روز لویش نو برای کمزوری کش برای دی آلتا و دریش چه پخپل پرلار لانس کللی تای پاک من چه پخپل پشبان سر دی دی ناولی عمال سوا ساکی بایچ ما تو گوری ترما کدر که عملی موتا دا پا دی عملی آن که داغون موتا دا نو پخوای ما تا دا کدر که چه بار نرک ولی کدر چه بس دا سرلی گرز کدر سپی گرز
دا ازادی راژیو درنو آوریدون کو دا دی دا زهر کاروان خبرونی و روستی برخی تا رو رسیدو او پا دی برخه که بیا هم دا پخوا پشان ستاسی لپارا یو پس لپوری درامه لرو دا درامه کیسه دا سیده چه عایشه لخپل لیلور نازنینی سره پا کور که ناستوی چه پولیس ورزی پولیس ورتوایی چه ستاسی کور دا حکومت لخوا زبط شوی او تاسی باید جر تر جره دا کور خالی کری دا چې پولیس والی لعایشی دوی کور سرکاری کرد اصل کیسه چه دا او روز تا با چه پیخه شی دا با پر دراما کی وورو چه زمک همکار عبدالنافع همت چمتو کری دا
سلام علیکم
و علیکم سلام
سریا نن ولی دومره ناوخته راغلی
څه کارونه مې و په هغه بوخت شوم
ښه ښه شو چې راغلی تر اوسه پورې په وسوسو او اندېښنو کې ډوبومه
د څه شي وسوسې او اندېښنې دې درلودې
ما ویل داسې نه وي چې خدای مکړه پولیسو نیولی
تر اوسه پورې خو شکر دی پولیسو نه یم نیولی وروسته نو خدای خبر دی تا ته د پولیسو خبره څنګه در په یاد شوه
په راډیو کې وویل چې پولیسو د نشهیي موادو ډېر قاچاقبران نیولي دي
نو نیولی به یې وي ته یې څه کوې
و سړیا زه ډېره وېرېږم
له څه شي څخه وېرېږې
له حکومت څخه وېرېږم
له حکومت څخه ولې وېرېږې
ته خو هم د نشهیي موادو دا غم لړلی کار کوې داسې نه وي چې خدای مکړه تا هم یوه ورځ ونیسي
بېه غمه اوسه اندېښنه مه کوه نه مې نیسي
نو کوزه خو هره ورځ نه ماتېږي داسې نه وي چې تا هم ونیسي
اندېښنه مه کوه هېڅ خبره نشته
شکر دی اوس هر څه لرو پیسې کورونه موټرونه که خدای مکړه تا حکومت بندی کی زه او ماشومان به مې څه کوو
په دې خبرو پسې مه ګرځه هېڅ هم نه کېږي
دا اندېښنې یوه ورځ نه ده چې زه دې کور ته راواده شوې یم دغه اندېښنه راسره ده اوس مې بیخي اعصاب خراب شوي دي
نو څه کار وکړم اوس په دې کار کې ښه بلد شوی یم
هېڅ کار مه کوه شکر دی دومره ډېرې پیسې لرو چې زموږ لمسیانې هم نشي خلاصولی
هو پیسې خو ډېرې لرو نو ته څه وایې چې څه وکړم
زه وایم چې اوس نو لږ آرام وکړه او د خپلو اولادونو تعلیم او تربیې ته پام وکړه ته خو اوس سهار وختي له کور وځې او د شپې ناوخته کور ته راځې اولادونه بیخي وینې نه
او داسې خو ده په بیکارۍ کې هم د سړي زړه تنګېږي
چې زړه دې تنګېږي یو حلال کار وکړه کارونه خو کم نه دي
یاره ښځې ته هم سمه خبره کوي ټول ژوند مې په ستړۍ او منډو کې تېر کړو نو زه هم ستړی یم خو دا داسې کار دی لکه قمار چې څوک یو ځل پیخته شي بیا ځان نشي ځینې خلاصولی
خیر دی ته کوشش وکړه خامخا ځان ځینې خلاصولی شي
ښه سمه ده د تریاکو دا یو کاروان چې واستوم نور دا کار پرېږدم اوس خوشحاله شوي
هو خوشحاله شوم
ګوره بیا ونه وایې چې په ما ګرانه نه یې
پوهېږم چې در باندې ګرانه یمه خو نه پوهېږم چې د تریاکو دا کاروان به څنګه شي خدای دې خیر راپېښ کړي هره ورځ ډېر بد خبرونه اورم
ورونو لطفا نظم مراعات کئ خسران وال صاحب خبرو ته دوام ورکه
مننه قاضی صاحب جناب قاضی صاحب صمد خان شل کال کیږي چې د نشئی موادو قاچاق کوي لدې لارې 2 میلیون افغانۍ کورونا او موټرونه پیدا کړی دي
هو هغه خبره دې پوه شوم اخیری خبره وکه
زه له محکمې څخه دا غواړم چې حاجي صمد خان د عبدالله خان زوی دی اتلس کاله زندانی کړی شي او شتمنی دې هم ضبط کړل شي
لطفا نظم مراد کړئ چې محکمه حکم صادروي ته حاجي عبدالصمد د حاجي عبدالله زوی د نشئی موادو د قاچاقو په جرم اتلس کاله زندانی شوې او ټوله شتمنی دې هم ضبط شوه
قاضي صاحب زما موکل یو غوښتنه لري هیله د وخت ورکئ
قاضی صاحب ما ته یو بل چانس هم راکئ ایله ده چې زما په باره کې یو ځل بیا غور وکئ
تر دې مخکې دوه نور محکمو هم دا حکم در باندې صادر کړی دی دا آخري محکمه ده خامخا به زندان ته ځې او ټوله شتمني به دې هم سرکاري کېږي
ته ورشه چې په دروازه کې څوک دی. سما ده مورې دا ته ورځمه. په دهلیز کې څه غالمغال دی؟ خاوند مې هر څو میاشتې کېږي چې بندي دی، نه پوهېږم چې بیا څه کیسه ده. نازنینې لورې دروازه کې څوک و؟
مورې په دروازه کې پولیس دی.
څه شی؟ پولیس دی؟
هو یوه ډله پولیس راغلي دي.
خدایا فضل وکړي، د څه شي لپاره راغلي دي؟
وایي چې کور خالي کوي.
څه شی کور؟
کور ولې غو خالي کو؟ وایي چې ستاسو ټول کورونه تر دې وروسته د حکومت دي، ځکه چې پلار دې د نشایي موادو قاچاقبر دی.
اوف خدایا اوس به څه کوو؟
مورې حکومت خو دا کور زموږ څخه واخیست. بابا کله راځي؟
لورې بابا دې ژر نه راځي، اتلس کاله به نه وي.
نو موږ چیرې ځو؟
نه پوهېږم چې چیرې به ځو. دادی د پلار د لاسه څو واره مې ورته وویل چې دا غم لړلی کاروبار پرېږده، خو زما خبره یې ونه منله. نه پوهېږم چې زه او دا واړه بچیان به مې څه کوو.
د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو په لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واضح واوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لري.
ساعت